به دیگران هم بپسند. وقت آزادی
د ماسپښین دوی بجی شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربه يم تخنیکی چاري شمشاد زادران مختوري السلام علیکم وړاندې به واوري چې افغان حکومت د طالبانو د ځپلو خبره کوي او ګلبدین حکمتیار په لغمان کې لوالي سره کتلی خو تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه
السلام علیکم د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو لخوا د پسرلنی عملیاتو د پیل د اعلان په عکس العمل کې وایي افغان امنیتي ځواکونه به د دولت د وسلوالو مخالفانو ټول پلانونه شنډ کړي. د لغمان ولی عبدالجبار نعیمی د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره وکتل او د ولسمشر د استازي په توګه یې له نوموړي هرکلی وکړ. د ایران د ولسمشرۍ شپږ کاندیدان نن په یوې ژوندۍ تلویزیوني مناظره کې برخه اخلي. خبرونو تفصیل د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو لخوا د پسرلنی عملیاتو د پیل د اعلان په عکس العمل کې وایي افغان امنیتي ځواکونه به د دولت د وسلوالو مخالفانو ټول پلانونه شنډ کړي. دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي افغان ځواکونه په خپل ټول توان سره د امنیت د ټینګښت او د خپلو خلکو د سر او مال د ساتنې لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. طالبانو نن خپل پسرلنی عملیات چې منصوري نوم یې ورکړی اعلان کړل او ګواښ یې کړی چې پر افغان او نړیوالو ځواکونو به بریدونه زیات کړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ویلي د منصوري په نامه عملیات د تیرو عملیاتو په مقایسه توپیر لري او دا عملیات به د هغه په وینا په سیاسي او پوځي تګلارې سره پرمخ لاړ شي. د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره وکتل او د ولسمشر د استازي په توګه یې نوموړي ته هرکلی ووایه. له افغان دولت سره د سولې د موافقې له لاسلیک کولو وروسته دا لومړی رسمي کتنه ده چې حکمتیار له یو افغان چارواکي سره کوي. د لغمان د والی له دفتر څخه خبر شوی اعلامیه وایي چې ښاغلي نعیمی او ګلبدین حکمتیار د افغانستان پر مهمو مسئلو خبرې وکړې او هیله څرګنده کړه چې له افغان حکومت سره د حزب اسلامي د مشر د سولې موافقه به د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو پیلامه وي. د لغمان والی د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې لپاره د حزب اسلامي د مشر لاره تعقیب کړي. د لغمان د والی دفتر ویلي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په دې کتنه کې له دولت سره د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړ. په دې اړه په روانه خبرونه کې نور جزئیات هم اوریدلای شئ. د پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګپوړی پلاوی سبا شنبه افغانستان ته راځي. په پلاوی کې د پاکستان د پارلمان د دواړو خونو مشران، د واکمن او اپوزیسیون د ګوندونو مشران او د کابینې دوه غړي شامل دي. د اجرایه ریاست وین مجیب الرحمن رحیمی خبریالانو ته ویل چې د پلاوی غړي بالا ولسمشر، اجرایه رئیس او نور افغان چارواکو سره وګوري. د نورستان ولایت په واما وانټ وایګل ولسوالیو کې د سپاسه 2.5 کیلومتره سړک د جوړولو کار پیل شو. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادی راډیو ته ویل چې دا سړک د کلیو د پراختیا وزارت د پراختیا بودیجې په 55 میلیونه افغانۍ جوړیږي.
دا تقریبا 2.6 کیلومتره په جمع مش کلی کې، 2.5 کیلومتره په جمع دیش کلی کې او 12.5 کیلومتره د وان تر کون کلی پورې دغه سړکونو قرارداد شوی دی. مجموعي پیسې 45.5 میلیون افغانۍ دی.
د نورستان د والی په وینا د دې سړک د جوړولو چارې به په اتو میاشتو کې بشپړې شي او د سیمې د سلګونو کورنیو ستونزه به حل کړي. د ایران د ولسمشرې شپږ کاندیدان نن په یوې ژوندۍ تلویزیوني مناظره کې برخه اخلي. د ایران دولتي خبری رسنۍ ویلي د ولسمشرې کاندیدان به په دې مناظره کې د ټولنیزو او اقتصادي مسئلو په اړه بحث وکړي. ټاکل شوی ده چې د راتلونکي مې میاشت په 19 نیټه د ولسمشرې تر انتخاباتو مخکې د جمهوری ریاست شپږ وړ کاندیدان په دریو مناظرو کې ګډون وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د دوهمې دورې لپاره کاندید دی او د تهران ښاروال محمد باقر قالیباف او مذهبي مشر ابراهیم رئیسی چې د روحاني پر اقتصادي پالیسیو له منتقدینو بلل کېږي دو نور مهم کاندیدان دي. د برتانی پولیسو په لندن کې پر یو کور له چاپی وروسته ویل چې د یو تروریستي بریت پلان یې شنډ کړی دی. د تروریزم ضد پولیسو یو لوړ رتبه افسر نیل باسو ویل د لندن په شمال کې پرون پر یو کور د چاپی پر مهال شپږ مشکوک کسان نیولې دي. راپورونه وایي چې په دې چاپه کې یو شل کلن ښځه په ډزو لګېدلې ده. د پولیسو د دې افسر په وینا یو بل شخص چې د پنجشنبې په ورځ د برطانیې د صدراعظم دفتر سره نږدې له چړې سره نیول شوی لا هم د پولیسو په توقیف کې دی او پلټنې ترې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د هغو هیوادونو د وګړو چې امریکا ته پر داخلېدو بندیز لګېدلی د نیمایي ویزې لغوه کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت دا ګام په داسې حال کې پورته کړی دی چې د امریکا محاکمو د هیواد د شپږو اسلامي هیوادونو د وګړو پر داخلېدو د ولسمشر ټرمپ لخوا د لګول شوي بندیز عملي کېدل ځنډولی دي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان له مخې د ایران، یمن، سومالیا، سودان، سوریې او لیبیا وګړي تر نوي ورځو پورې امریکا ته له داخلېدو منع ګرځول شوي دي. او د نړۍ د رومن کاتولیک مسیحیانو مشر پوپ فرانسیس نن مصر ته ورسید چیرته چې بار نوموړی د سولې په اړه خبرې وکړې. پوپ فرانسیس په داسې وخت کې مصر ته تللی دی چې د دې هیواد مسیحي اقلیت د داعش له خونړي تاوتریخوالي سره مخامخ دی. پوپ مصر ته تر روانېدو وړاندې په خپل پیغام کې ویلي دي دی هیله مند دی چې د ده دا سفر به له اسلامي نړۍ سره د سولې، روغ جوړې او ډیالاګ زمینه برابره کړي. شاوخوا درې اونۍ مخکې په مصر کې د دې هیواد د قبطیانو پر یوې کلیسا یو بمي برید 45 کسان ووژل. داعش یا د اسلامي دولت په نامه وسله والې ډلې د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وروسته تر دې چې طالبانو په افغانستان کې د نویو عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ، د ملي امنیت شورا د هغوی د ځپلو خبر ورکړ. بل لور ته مو همدا موضوع د دفاع وزارت له ویان سره شریکه کړې.
هغوی پروس کالم د مهاجر په نامه باندې ورکړي وه.
د اسلامي حزب ویان وایي چې د دوی مشر ګلوب الدین حکمتیار به سبا په لغمان کې یوې غونډې ته وینا وکړي.
د شنبې په ورځ نهم د ثور علي احمد باتي کانفرنس په ترڅ کې او بیا وروسته د قوم نو د یو غټې جلسې او غونډې ته د خطاب په ترڅ کې انشاءالله خپل ظهور اعلان کړي.
دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې د ثور د ومی او اتمې نیټو په اړه هم بحث لرو.
د اتم د ثور هم د خوشحالۍ پیغامونه سره وړي، هم یو قسم نخواله.
د خلکو دیموکراتیک ګوند هم ډېرې نخواله درلودلې، ډېر مشکلات او پرابلمونه یې درلودل.
د پاکستان او ایران ترمنځ مو له تازه اختلافاتو خبرو او تر دریو بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د نویو عملیاتو د پیلولو خبرداری ورکړی، افغان حکومت ویلي دی چې د طالبانو د هر راز حملو شنډولو ته چمتو دی. د ملي امنیت شورا د طالبانو د حملو د خبرداری په اړه ویلي چې دا ډله که خپلو حملو ته هر نوم ورکوي و به ځپل شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې وسلوالو طالبانو ته به د عملی او رواني جګړې په دواړو جبهو کې ماتې ورکړي. افغان چارواکي په دې اړه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې وسلوالو طالبانو پرون د خپلو پسرلنیو عملیاتو پیل اعلان کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې پرون د ایمیل په وسیله رسنیو ته واستول شو ویلي چې په دې عملیاتو کې به د نړیوال ائتلاف او افغان ځواکونه په نښه شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې افغان حکومت د طالبانو د حملو د ځپلو لپاره پوره چمتو دی. تواب غورځنګ ازادۍ راډیو ته وویل طالبان که خپلو تروریستي حملو ته هر نوم ورکوي افغان ځواکونه به یې وځپي. ښاغلی غورځنګ وویل طالب وسلوالو کله خپلې حملې بندې کړي چې اوس یې پیلوي.
افغانستان د خلکو دښمنانو هیڅ وخت خپل تروریستي فعالیتونه د افغانستان د خلکو پر وړاندې درولي نه دي. دوی ته اجنډا او دوی ته پروګرام له بیرون څه ورکول کېږي او هیڅ وخت خپل هدف ته نه رسېدلي دي او نه به اجازه ورکړو چې ورسېږي.
طالبانو نویو عملیاتو ته د منصوري نوم ورکړی چې ظاهرا د طالبانو د وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور د نوم یادول دي. د دوی په بیان کې یادونه شوې چې طالبان اوس د افغانستان پر نیمایي قلمرو ولکه لري. د بیان اشاره ظاهرا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش هغه راپور ته ده چې وایي افغان حکومت د افغانستان په سلو کې پر یوازې 250 قلمرو ولکه لري. زبیح الله مجاهد وایي منصوري عملیات له پخوانیو هغو سره توپیر لري، ځکه په دې عملیاتو کې به دوی په سیاسي او پوځي ډګرونو کې هلې ځلې وکړي. مجاهد وایي په سیاسي هڅو کې به طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې مؤسسات جوړ کړي او د ده په وینا د ټولنیز عدالت او پرمختګ په برخو کې میکانیزمونه به رامنځته کړي. خو د ملي امنیت شورا ویاند وایي دا اعلانونه د افغانستان پر وړاندې د رواني جګړې یوه برخه ده.
د دغه سي عنوانونو یا دغه سي په اصطلاح عملیات د اعلان هدف یوازې او یوازې تبلیغاتي او رواني جګړه ده. زموږ د خلکو او د ملت په مقابل کې د افغانستان دولت اراده لري چې نه یوازې دا چې دوی په دې جګړې په عملي ډګر کې سرکوبو کې، بلکې د رواني جګړې په فضا کې به هم د خلکو او ملت په وړاندې د دوی ناروا هلې ځلې شتون.
وسلوال طالبان په داسې حال کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبرداری ورکوي چې په تیره د وروستیو دوو کلونو خونړیو جګړو زرګونه افغانان وژلي دي. د دې جګړو تر ټولو زیات زیان ملکي وګړو ته اوښتی. ملګرو ملتونو په خپلې وروستي راپور کې ویلي دي چې د سږني کال په لومړیو دریو میاشتو کې لږ تر لږه 515 ملکي افغانان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي.
بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان کولی شي د افغانستان نظام ته په درناوي له تاوتریخوالي لاس واخلي او د سیاسي ډګر برخه شي. خو دا چې د دوی سیاست نه دی زده او تر اوسه یوازې عادي افغانان وژلي دي، افغان ځواکونه بشپړ چمتووالی لري چې د دوی مخه ونیسي. ملالۍ بشیر د دفاع وزارت له ویاند جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې افغان ځواکونه څومره توانېدلی شي چې د طالبانو د حملو مخه ونیسي.
افغانستان افغانستان تغییر ورکو
طالبانو په خپل اعلامیه کې ویلي چې دوی اوس د افغانستان ډیره لویه برخه په لاس کې لري او دوی د امریکا د وروستي راپور په حواله باندې دا خبره کړې ده. نو تاسو په دې اړه څه وایست؟
زه تاسو ویلې چې زموږ ټول افغانستان کې څلور دولتي حاکمیت شتون لري. زموږ ولسوالۍ فعالې دي. زموږ ټول هیواد باندې تسلط دی. یوه لاره بند نه ده. څنګه کېدلی شي چې څلور دېرش ولایتونو کې دولتي حاکمیت او ټولن کې بېل اتو ولسوالۍ نه چې نور ټولې ولسوالۍ فعالې او دولتي حاکم دي. زموږ ټولې لویې لارې د ترافیکو په مخ خلاص دي. نو د دوی تاجد وي چې موږ ډیره برخه باندې دا پخپل باندې تاسو فکر وکړ اختیا دي که دروغ دي. کامل دروغ دا د حقیقت دوی پروسی ډلی دي. د غلو په شان راځي یو ځای کې برید کوي.
دوی دغه اعلامیه خپره کړې ده چې د نورو کلونو په پرتله که موږ تاسو ورته وګورو یوه میاشت وروسته، یعنې په ځنډ باندې دغه اعلامیه خپره سوې ده سږ کال. ستاسو د معلوماتو له مخې د دې علت څه کېدای شي؟
تبلیغاتو لپاره دا اعلامیه خپره کړې ده. د هغوی په منځ کې بې اتفاقي ده. تېر کال په ژمي کې زموږ د شفاق په عملیاتو کې ډېر رفات ورسېدي. نو هغوی د دې قواعد تنها د تخریباتو لپاره د خودو انفجارونو لپاره د ځانمرګي بریدونو لپاره هغوی باندې استفا کوي او د دې لپاره چې تبلیغات وکړي او خلک وځوروي. وایي چې هغوی په افغانستان کې کوم لاسته راوړنه ولري یا کوم موفقیت ولري.
دوی په اعلامیه کې ویلي چې دوی به اوس له دې وروسته په سیاسي او نظامي جبهه کې جګړه کوي. د سیاسي او نظامي جبهې څخه څه معنی؟ یعنی دوی آیا دا توان لري چې د حکومت سره سیالي وکړي؟
په سیاسي ډګر کې دوی کاملا ماته خوړلې ده. د ځبنګ د حکومت پالیسي اخی په دې حق باندې موږ سوله غواړو. موږ په افغانستان کې امنیت غواړو. موږ په افغانستان کې غواړو چې جنگ نه وي. نو که چېرې دوی په سیاسي برخه باندې ټینګار کوي، هغه یوه لاره ده چې راشي که څوک افغان وي خپل وطن ته، او هغه ترورستان بهرني چې د دوی سره ملګري دي خپلو هېوادو ته، او دوی په هېواد کې د ټولو لپاره اجازه ده. دلته ډیموکراسي ده، دلته اتي، دلته ګوندونه آزاد دي. نو معنا دا ده چې دوی د سیاست په ډګر کې ماته خوړلې ده، ځکه په نه پوهېږي، نه شي کولای. د پاکستان په لاس کې دي. څه چې پاکستان ورته ویي دوی هماغه کوي. او په ځانګړي ډول کې دوی ما ته خبرې ده د دینه چې انتحار وکړي ځانمر کې بریدونه وکړي نونه کې خلک ووژني نور دوی نه ما بکات دولت سره وړه نه لا سره وړي ده نه وړي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د طالبانو د عملیاتو د پیلولو د اعلان پاړه وویل چې طالبانو په خو هم ورته اعلانونه کړی وو او که د جګړې لار خپلوي ناکامه بشي. لوی خبرتیا وروسته مو د لغمان لوالی سره د ګلبودین حکمتیار له لیدنې کتنې خبرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ او په همدې سپو د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا راډیو نیولی شئ. لغمان ولی د اسلامي حزب له مشر سره د کتنې پر مهال د هغه تود هرکلی وکړ. لغمان ولی عبدالجبار نعیمي د جمهور رئیس د استازي په توګه په دغه ولایت کې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار هرکلی وکړ. ښاغلی نعیمي د اسلامي حزب له رهبر سره د لیدنې کتنې پر مهال وویل د ملي یووالي حکومت سره د اسلامي حزب د سولې د توافقنامې په لاسلیک کېدو او د دغې پروسې بریا د تلپاتې سولې لپاره د میلیونونو جنګ ځپلو او ځورېدلو افغانانو هیلې راژوندۍ کړي او په دې تمه دي چې په افغانستان کې جګړه بنده شي او د جګړې ټولې ښکېلې غاړې د سولې په ټغر راټول شي. لغمان والی د دولت په ټولو وسلوالو مخالفانو شغ وکړ چې د اسلامي حزب د سولې لار تعقیب کړي او لدغې پروسې سره یو ځای کېدو او لدغې پروسې سره یو ځای شي. تمه ده چې سبا په مهترلام ښار کې ګلبدین حکمتیار وی غونډې ته وینا وکړي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
له اوږده ځنډ او انتظار وروسته بالاخره د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار لغمان ولایت ته رارسېدلی او د هغه د پلویانو په وینا ډېر ژر به په یوه لویه ولسي غونډه کې راڅرګند شي. د دې غونډې لپاره د لغمان په مرکز مهترلام ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. مرکز ته تېرې شوي لارې د امنیتي کمربندونو له لارې بندې دي او خلک په اسانۍ تګ راتګ نشي کولی. د لغمان ولایت امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي د امنیت په برخه کې دوی ډېر قوي چمتووالی نیولی.
موږ دا تدابیر چې نیولي دي هم د اتم د سور په خطر باندې هم د حزب اسلامي د مشر او د دوی د افرادو د پاره چې دلته به حضور ولري تر څو د دوی امنیت مشه ساتلې وي. موږ مترلام شار او ټول لغمان کې ډېر جدي تدابیر نیولې دي.
په پام کې واچي ښاغلی ګلبدین حکمتیار به د جمعې په ورځ د اتم د سور په موخه په جوړه شوې غونډه کې راښکاره شي، خو د لغمان د ولایتي چارواکو په وینا یا د غونډه بل وخت ته وځنډېده. په ورته وخت کې د حزب اسلامي ویان قریب الرحمن سید بیا وایي ښاغلی حکمتیار به لومړی د مطبوعاتي کانفرنس له لارې خپل موجودیت ښکاره کړي او بیا به لویې ولسي غونډې ته وینا وکړي.
انجل صاحب محترم، ډېر زر به انشاءالله د ساعتونو په حساب باندې زموږ استاذ په منځ کې تقریبا ارزو داده چې د خالی پورس یا د شنبه پورس نه هم د سور انشاءالله د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې او بیا وروسته د قوم نو د یو غټې جلسې او غونډې ته د خطاب په ترڅ کې انشاءالله خپل ظهور اعلان کړي.
بلخوا د لغمان ولسونه د ښاغلي حکمتیار راتګ په هیواد کې د سولې راتګ لپاره نیک پال ګڼي او په خبرې د ده پر راتګ سره به لویه برخه د دولت وسلوال مخالفین له مخالفت نه لاس واخلي.
زاجی احمدین هم د شیخانو کله او د حکمتیار صاحب راتګ باندې ټول لغمان خوشحال دي. خدای دې خیر راولي د ده راتګ سره. الله پاک وکړي د اسلام خیر یې پکې او ډېر خوشحال دي. امکان لري چې امنیت راشي، قراری راشي او موږ خوشحال په دی یو چې خدای دې امنیت راوړي ټول افغانستان کې، بیا خصوصت بلخمت.
زمان متی الله زړګی دا او د لغمان ولایت د مرکز اوسیدونکی یم. او نن دا دوه ورځې کېږي چې د حزب اسلامي مشر انجینیر صاحب حکمتیار لغمان ته تشریف راوړی ده او ټول لغمانیان د ده په راتګ سره خوشحاله دي او دې نه دا هغه کوي چې دلته په لغمان کې د ده په راتګ سره په ټول افغانستان کې سوله او امنیت راشي.
لغمان ولایت ته د ښاغلي حکمتیار اتک سره سم د دې حزب مشهوري تیری او د حکومت ځینی لوړپوړي مشران هم راغلي او د خار په ټولو واټونو کې د حکمتیار انځورونه زړول شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د باور فضا رامنځته کولو لپاره په تازه هڅه کې یو شمیر پاکستانی پوځي او سیاسي چارواکي کابل ته تللي او روان دي. د پاکستان د پوځ یو پلاوی د پنځشنبې په ورځ کابل ته ورسید او د امنیت په ارتباط په بیلابیلو مسلو له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې د پاکستان یو پارلماني هیئت سبا کابل ته ولاړ شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر روانو سیاسي او امنیتي لانجو خبرې وکړي. د دواړو سفرونو په ارتباط تفصیل د فرشتي جلال زوی په راپور کې.
د پاکستان د پارلمان د غړو 15 کسیز پلاوی سبا کابل ته ځي. د دې سفر هدف د دواړو هیوادو ترمنځ د روان سیاسي کړکیچ، عدم اعتماد او امنیتي ستونزو د حل پر امکاناتو خبرې کول دي. د پلاوی یو غړي او د پاکستان د قامي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه کابل ته روان دي او له خپل لوري به د ښه نیت پیغام ورته وړاندې کړي.
دا وی چې څه خبرې دي، هغه به اورو، هغه به دلته واپس رورو او دلته د پاکستان حکومت ته به خبرې دو چې په هغې کې مخ پر وړاندې راشي. افغانستان زموږ ګاونډي دی، په دې خطه کې د امن لپاره یو کوشش یو ځای مشترکه طور باندې جاګو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پوځي ادارو او ملکي حکومت د پلاوي ته اجازه ورکړي چې کابل ته ولاړ سي، د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ګډون له چارواکو سره وګوري او پر ګډو ګټو او اندیشنو خبرې وکړي. ښاغلی زاخیلوال ویل په روسي څو کلونو کې له پاکستانه په دومره لوړه کچه پلاوی افغانستان ته نه دی تللی. د دې پلاوی یو ځانګړتیا دا ده چې د ښاغلی زاخیلوال په وینا د پاکستان د پوځي ادارو او ملکی حکومت ته لوري صلاحیتونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبې په ورځ هم د پاکستان د پوځي او پلاوی افغانستان ته تللی وو. د پاکستان د استخباراتو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې کابل ته تللی پوځي پلاوی چې جنرال بلال اکبر یې مشري کوله د امنیت په اړه له افغان لوري سره خبرې کړې دي. د استخباراتو په خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان د پوځ د پلاوی کابل ته په دې یو ورځني سفر کې د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست طارق شاه بهرامي او د پوځ له سرپرست لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی سره کتلي دي. د پاکستان د استخباراتو مطبوعاتي دفتر وایي چې کابل ته تللي پوځي پلاوی افغانانو ته ډاډ ورکړی چې پوځ اوسمهال خپل لوري ته پر ټول ګډ سرحد بشپړ کنټرول لري او چاته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان له خاورې ناوړه کار واخلي. سره له دې چې د پاکستان پوځي ادارې او ملکی حکومت په مکرر ډول د افراطي ډلو ملاتړ رد کړی، خو د افغانستان حکومت تور لګوي چې پاکستان په خپله خاوره کې د تروریستانو په وړاندې له زغمه کار اخلي او په افغانستان کې زیاتې حملې له پاکستانه تنظیمیږي. آیا داسې سفرونه به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عدم اعتماد فضا له ښه کولو سره مرسته وکړي؟ په پاکستان کې د سیاسي چارو څارونکی خادم حسین په دې باور دی چې د دواړو ولسونو او دولتونو د ګډو ګټو د خوندي کولو لپاره خبري ضروری دي.
رابطې په مختلف حسابونو پکار دي. مثلا یو رابطه هغه ده چې کوم د خلکو ترمنځ وي، په هغې کې سماجي تنظیمونه، په هغې کې اکیډمیا، د یونیورسټو پوهنتونونو سره تړلي خلک، تعلیم سره تړلي خلک، پیشو سره تړلي خلک، میډیا سره تړلي خلک، تګ راتګ هغې سره یو فضا جوړېږي. بیا د دواړو ملکونو سکیورټي اسټابلیشمنټ ترمنځ په ډېرو سیزونو اتفاق پیدا کېدای شي.
د پاکستان د قامي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو چې سبا کابل ته روان دی، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تر تګ وروسته به د افغانستان لوري یو پلاوی هم اسلام آباد ته ولاړ سي او خپلې اندېښنې به له چارواکو سره شریک کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په خوست کې یو شمېر مدني فعالانو د هیواد له ټولنیزو بنسټونو غوښتنه وکړه چې په عصري ټکنالوژي د ځوانانو سمبالولو ته پاملرنه زیاته کړي. نجیب الله خیل له خوست سره نور تفصیل سره.
په خوست کې یو شمېر روڼ او مدني فعالان وایي د دې لپاره چې افغاني ځوانان د نړۍ د پرمختګونو سره بلد او اړیکې یې پراخې شي، لازمه ده چې د اوسني عصر د ټکنالوژۍ پر مهارتونو سنبال او د دوی زده کړو ته پاملرنه ډېره شي. دوی چې د پنځشنبې په ورځ د خوست د لینکن ښوونیز مرکز لخوا د کمپیوټر د وړیا زده کړو له شپږ میاشتني پروګرام څخه د اته اتیا ځوانانو د فراغت په غونډه کې راټول شوي ول، زیاتوله د ځوانانو د اړیکو د پراخېدو یوازینۍ لاره دا ده چې انګلیسي، کمپیوټر او نورې اصلي ټکنالوژۍ سره بلد شي. د خوست شیخ زاید پانتون د اقتصاد پوهنځي استاد ګلشاه صبری ازادۍ راډیو ته وویل
مدني نهادونه هغه ملي مسؤلیت لري چې ځوانو د تشویق کې چې هغه د مکاتبو ترڅنګ د پوهنتونونو ترڅنګ انګلیسي او کمپیوټر ته هم ډېره توجه.
د یاد شپږ میاشتني پروګرام یو تن فارغ زده کوونکی وایي نن سبا له ټکنالوژۍ پرته ژوند نیمګړی دی.
نوم مې نعمت الله دی، د منځنۍ اوسېدونکی یم. هم بغیر د ټکنالوژۍ څخه ژوند
نیمګړی دی ما د ټولنې حدونو څخه دغه غوښتنه ده چې که کار کوي یوازې د خلکو په ذهن کار وکړي خلکو ته د ټیکنالوژي وښیي نوې نوې وسایل دې راوړي تر څو خلک ټیکنالوژۍ سره آشنا شي.
د لینکن ښوونیز مرکز د کمپیوټر د زده کړې پروګرام څخه یو بل تن فارغ شوی زده کوونکی وایي ټیکنالوژۍ په استعمال سره د خلکو اړیکې پراخیږي او ځان په نړۍ کې ګوري.
نوم مې نصرت الله مشفق دی، د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د هر یو فرد څخه دا هیله لرم ټیکنالوژۍ سره کنیکټ شو تر څو موږ خپل ځانونه په خارجو هیوادو کې وینو، په امریکا کې، په جرمني کې او داسې نورو هیوادو کې وینو.
بلخوا د خوست لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان وایي دوی په وروستیو کلونو کې سلګونه ځوانان هڅولي تر څو له عصري ټیکنالوژۍ سره ځانونه بلد کړي.
د عصري ټیکنالوژۍ د فرهنګ د ترویج لپاره لینکن مرکز هر کال په سلګونو ځوانان د انګلیسي او کمپیوټر له برخې فارغوي او دوی هڅوي چې د ټیکنالوژۍ په ډګر کې نورې برنامې هم تعقیب کړي چې دا به وکولای شي چې دلته په افغانستان کې د عصري ټیکنالوژۍ د کارونې ترڅنګ په مختلفو برخو کې د کار او د فعالیت زمینه هم رامنځته کړي.
جواد افغانی ورده په خوست کې په وروستیو کلونو کې زرګونو ځوانانو د بهرنیو ژبو، انګریزي، کمپیوټر، ساینسي علومو او ځینو نورو حرفوي او مسلکي زده کړو ته مخه کړې ده. دا مهال خوست له هغو ولایتونو څخه دی چې ډېری نجونې او هلکان ښوونځیو ته ځي او هر کال سلګونه ځوانانې په خوست هیواد او بهرنیو هیوادونو کې لوړې زده کړې بشپړوي.
خبریاست له لیتیم څخه څه کار اخیستل کیږي؟ نن سبا له لیتیم څخه د شیشو، د عینکو، په عدسیو، سرامیکي موادو، برقي او الکترونیکي محصولاتو او په ځانګړي ډول د بیټریو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. په جرمني کې میشت افغان ساینس پوه ډاکټر محمد تنها درته وایي چې له لیتیم څخه نور څه استفاده کیږي.
مختلف موارد استفاده لري چې له طبابت نیولې تر صنعت او دی پورې، خو ډیر زیات چې مشهور کارونه دا ډیر زیات کاریږي هغه په لیتیم آیون بیټریو کې ده چې په لپټاپونو، موبایلونو او حتی نوې برقي موټرونو چې دي دا ټول په لیتیم آیون بیټریو باندې چلي. ان غټه اقتصادي او صنعتي کارونه په بیټریو کې ده.
له هایدرو اکساید لیتیم د تودوخې د لوړې درجې په وړاندې په مقاومت لرونکو غړیو، د ویلي کولو په صنعتونو، د فلزونو په ویلډینګ کاري او نورو کیمیاوي صنایعو کې کار اخیستل کیږي. له دې کبله چې لیتیم د اور اخیستو په وخت د لیتیم شغلې خپریږي، په اورلوبو او فیشنګونو کې هم کارول کیږي. د هایدرو اکساید لیتیم کاربون دای اکساید جذبوي، نو له هایدرو اکساید لیتیم او همدارس پارا اکساید لیتیم څخه د هوا د جریان د پاکولو، د تولیدي صنعتونو، د غازونو په افرازونو کې استفاده کیږي. دا معلومات اسمت څروند سره شریکل د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې په دوهمه برخه کې، یعنی له 2:30 بجو وروسته د ثور د 2:00 نیټو په ارتباط یو بحث هم ستاسو لپاره لرو. نور مطالب هم لرو د افغانستان سیمه او نړۍ په ارتباط ګڼ مطالب تاسو ته خبرو، خو په 2:30 بجو لنډ خبرونه لرو. تر هغه مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسیدلې سمې سونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عزت الله الهام له لوګره پر استولې سمس کې لیکي د پاکستانی چارواکو د کابل سفرونو ته هیله شته او تمه ده چې حالات ورسره بدل شي. بصیر هلمن له کابل لیکي تمه ده چې طالبان هم د اسلامي حزب په څیر سوله وکړي. اسد الله اندر له زابل لیکي هر افغان سوله غواړي او ستور سوله ستر نعمت ګڼي. حامد سانگزی د لوګر د شامزار د سیمې پراستول اس ام اس کلی کې افغانان سولې ته تږی دي او د ګلبونین حکمتیار لره تک سره به مدتن د سمات شي. حمید ګل غزنفر علی کوزی د خوست له شیخ زاید پانتونه لیکي د حکمتیار لره تک سره کېدای شي چې افغانستان ته سولې راشي. محمد قاسم ځواک له هلمند پراستول اس ام اس کلی کې لري طالبان د مخامخ جګړې توان نه لري. وحید الله فطرت له هلمند لیکي درې ورځې وشوې چې په ناوې ولسوالۍ کې پوځي عملیات درېدلې دي، دولت ولې دغو عملیاتو ته ادامه نه ورکوي؟ عبدالرحمن له روزګانه د افغانستان د سولې په ارتباط یو اوږد سمس را استولی دی. دی لیکي چې طالبان هم باید د ګلبدین حکمتیار په څیر د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي. جنو اوریدونکو لکه قدیم ل پکتیا په راستول سمس کې لیکلي دي د پاکستان پلاوی ته په مثبت سترګنه ګورم. د بیا وړاندې لیکي افغانان به پخوا پاکستان ته ورتلل او اوس پاکستانیان افغانستان ته راځي. حمید ګل په راستول سمس کې له ننګرهار لیکلي دي چې د پاکستانی پلاوی راتګ مهم دی ځکه چې کېدی شي چې هغه اختلافات چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دي هغه د دې خبرو له لارې هوار شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې ونیسئ. هغه خبرونه چې له ازادي راډیو خپرې شي د هغوی متن هم تاسو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. دوه بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو لخوا د پسرلنی عملیاتو د پیل اعلان فقط پروپاګند ګڼي او وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د امنیت د ټینګښت او د خلکو د سر او مال ساتنې لپاره له هر ډول قربانۍ درېغونه کړي. د لغمان ولی عبدالجبار نعیمی د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره وکتل او د ولسمشر د استازي په توګه نوموړي ته هرکلی وایه. له افغان دولت سره د سولې موافقې له لاسلیک کولو وروسته دا لومړۍ رسمي کتنه ده چې حکمتیار یې له افغان چارواکي سره کوي. د پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګپوړی پلاوی سبا افغانستان ته راځي او له ولسمشر او اجرایي رئیس سره به پر مهمو مسلو خبرې وکړي. د ایران د ولسمشر شپږ کاندیدان شیبه وروسته په یو ژوندۍ تلویزیوني مناظره کې برخه اخلي. په دې مناظره کې د ټولنیزو او اقتصادي مسئلو په اړه بحث کیږي. د برتانیې پولیسو په لندن کې پر یو کور له چاپې وروسته نن ویل چې د یو تروریستي بریت پلان یې شنډ کړی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د هغو هیوادونو د وګړو چې امریکا ته د پر داخلېدو بندیز لګېدلی د سم نیمایي کسانو ویزې لغوه کړې دي. او د نړۍ د رومن کاتولیک مسیحیانو مشر پوپ فرانسیس نن مصر ته ورسی چیرته چې بنموړی د سولې په اړه خبرې وکړي.
د ساجر اډو پروانه خبرونه کې مو وړاندې د ایران او پاکستان له تازه اختلافاتو خبرو. خو اوس په برشو خیبر پښتونخوا ته د خیبر پښتونخوا په مردان کې پولیس وایي چې د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې په قضیه کې تورن مرکزی اصلي کس نیول شوی دی. پولیس وای نیول شوی کس په پوهنتون کې د مشال خان ټولګیوال وو او پر هغه د تمانچې ډزې هم کړې. قهرجنو محصلینو مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور د اپریل په 14مه په وهلو وهلو ووشه. له پاکستانه راپور لر.
د خیبر پختونخوا په مردان کې پولیس چارواکي وایي مذهب ته د سپکاوي په تور د عبدالولي خان پوهنتون د محصل مشال خان په وژنه کې ککړه غتن نیولې چې پر هغه ډزې کړې وې. د مردان د پولیسو مشر عالم خان شینواری د پنځمې پر ورځ ناوخته د یوې خبرې غونډې پر مهال وویل چې دغه کس عمران نومیږي او په پوهنتون کې د مشال خان ټولګیوالو. په عبدالولي خان پوهنتون کې یو شمېر خارجینو محصلینو د رواني میاشت په 14مه نېټه د همدې پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل مشال خان له دې امله په وهلو ډبولو واژه چې ګواکې پر ټولنیزو رسنیو اسلام ته سپکاوی کړی و. د مردان د پولیسو مشر خبرې غونډې ته وویل چې عمران یې تر تحقیقاتو وروسته نیولی او په خبره چې نوموړی په محکمه کې پر مشال خان د ډزو اعتراف کړی دی. نوموړی په دې اړه وایي نیول شو کسانو په خپل بیان کې ویلي وو چې پر مشال خان ډزې کوونکی عمران نومیږي. هغه په ژورنالیزم پوهنځي کې د مشال ټولګیوالو. موږ هغه نیولی او هغه د تحقیقاتو پر مهال خپل جرم هم قبول کړی دی. د شینواری په خبره د مشال خان د وژلو په قضیه کې تر دې دمه یو څلوېښت کسان نیولي او زیاتوي چې تحقیقاتي ډله د قضیې هر اړخیز تحقیقات روان کړي دي. په عبدالولي خان پوهنتون کې د محصلینو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور د ځوان مشال خان د وژنې په خلاف په پاکستان په ځانګړې توګه خیبر پختونخوا کې خلکو تون غبرګون خود او له حکومته یې غوښتل چې د مشال وژونکي د ونیسي او سزا دې ورکړي. که څه هم د عبدالولي خان پوهنتون خارجینو محصلینو مشال خان په دې تور په وهلو ډبولو وواژه چې مذهب ته سپکاوی کړی و، خو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې تر اوسه یې داسې شواهد نه دي موندلي چې ګوند مشال خان مذهب ته سپکاوی کړی وي. په عین حال کې پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د مشال وژنه مذهب ته سپکاوی نه بلکې یو سازش بلل او ټینګار یې کړو چې په دې پیښه کې ښکېلو کسانو ته به سخته سزا ورکړي. له بلې خوا د پاکستان قاضي القضات او د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف هم د مشال خان د وژنې نوټس اخیستی و او دا یې ناوړه عمل بلل. دا یادونه ورده چې پر خیبر پختونخوا سربیره په کابل، جلال آباد، خوست، مزار شریف او ځینې نورو سیمو کې هم ګڼ شمېر لیکوالو، ژورنالیستانو او مدني فعالانو د مشال خان د یادونې په مناسبت غونډې کړې وې او دغه وژنه یې غندلې وه.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
پاکستان د ایران هغه اعتراض بي ځای بللی چې سرحدي ځواکونه په پاکستان کې د فعالو وسلوالو ګروپونو لخوا وشل شوي دي. روانه اونۍ د ایران لس سرحدي ساتونکي د پاکستان پولیسو ته نږدې ووژل شول او درې ټپیان شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران په سیستان بلوچستان کې د ایراني سرحدي ځواکونو پر وژنه خواشیني ښوولې او ویلې دي چې د سرحد د امنیت د ټینګېدو لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دي، خو ایران په پاکستان کې د وسلوالو ډلو هلو ځلو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. صفی الله ستانکزی له نور تفصیل سره.
د ایران او پاکستان په ګډه پوله د لسو پوله ساتو ایرانی ځواکونو وژنې د دواړو هیوادونو اعتراض پارولی دی. ډان آنلاین خپرونې لیکلي پاکستاني چارواکو د ایران هغه اعتراض بې ځایه بللی چې لس سرتیری مخالفینو ور وژلي دي، هغه مخالفین چې د ایران په باور په دننه پاکستان کې فعاله دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د صدر اعظم نواز شریف خاص مرستیال سید طارق فاطمی د ایران له سفیر سره په خبرو کې د څو تنو ایراني پوله ساتو ځواکونو په وژنې خواشیني وښوده. د بیان له مخې ښاغلی فاطمی همداراز ایرانی سفیر ته ډاډ ورکړ چې په پوله باندې د امنیت د لا ټینګښت لپاره هر ډول همکاري ته چمتو ده او د سرتیرو د وژنې د پیښې د څیړنې لپاره به اړوند ادارې په تماس کې وي. د ایران لس پوله ساتي ځواکونه د چهارشنبې په ماښام د سیستان بلوچستان ایالت د مرجاوي ښار په سرحدي سیمو کې د غزمې پر مهال وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا هم په اونیزه خبري غونډه کې پرون وویل پیښه د ایران په خاوره کې شوې او پاکستان پرې خواشینی دی.
place on the Iranian soil.
دا وی تر کومه ځای چې زه پوهیږم هغه دا دی چې دا پیښه د ایران په خاوره کې شوې ده. نو زه ډیر معلومات نه پرې لرم، یوازې همدومره چې دا د ایران په خاوره کې شوې ده. خو د انسان وژل کېدل داسې یو څه دی چې نه یوازې مونږ یې غندو، بلکې له هغو سره هم خپله خواخوږي څرګندوو چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي دي. د ایران د پوله ساتو ځواکونو د وژنې مسؤلیت د جیش العدل وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی. د ایران او پاکستان ترمنځ سرحدي لانجې تل د دواړو هیوادونو په اعتراضونو تمامیږي، خو دا ځل ایرانی چارواکو د پاکستان په وروستیو لویو سیاسي او پوځي دریځونو انتخاب کړی دی. د ایران پریس ټی وی ټلویزیون دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاند بهرام قاسمی په حواله ویلي د پاکستان حکومت باید په خپله خاوره کې د مخالفو ګروپونو د موجودیت او فعالیت په اړه ځواب ویونکی ووسی. هغه د سعودي په مشرۍ په یمن کې د حوثي اغیانو د ځپلو په خاطر په جوړ شوي ائتلاف کې د پاکستان ګډون ته اشاره کړې ده. د بهرام قاسمی په خبره هغه هیوادونه چې د تروریزم ضد ائتلافونو غړیتوب لري څنګه په خپله خاوره کې د تروریستي ګروپونو او وسلوالو ډلو په ځپلو نه برلاسي کیږي. پاکستان په خپله خاوره کې د مخالفو ډلو پر ضد د عملیاتو د جاري ساتلو خبره یاده کړې او ویلي دي چې ایران او افغانستان دغه ډلې تمویلوي، هغه څه چې افغان او هندي چارواکي له تروریستانو د پاکستان د ملاتړ د پټولو هڅه بولي.
آزادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د ساور اتمه نیټه هر کال په مرکز او ولایتونو کې د پخوانیو مجاهدینو او د دوی د پلویانو لخوا د غونډو په جوړولو سره نمانځل کیږي. د جهادي تنظیمونو مشران او غړي وایي 25 کاله مخکې مجاهدینو د دوی په مبارزو، جهاد او قربانیو په هیواد کې د شوروي پلوه روسي حکومت واک پای ته ورساوه او په هیواد کې د مجاهدینو حکومت جوړ کړ. د مجاهدینو د حکومت له جوړېدو سره ډېر افغانان خوشاله شول، ځکه چې نه یې غوښتل د روسانو په لاس جوړ شوی حکومت پرې حاکم وي. خو د جهادي تنظیمونو ترمنځ کورنیو جګړو او د قدرت د ترلاسه کولو په خاطر جنګونو یوازې په کابل ښار کې په لسګونو زره خلک ووژل، چې دې وضعیت خلک مایوس کړل. د ثور د اومې او اتمې په اړه کابل ښاریان بیلابیل نظرونه لري. البته وړاندې په خبرونه کې په دې اړه یو بحث هم لرو، خو د ثور د اومې او اتمې نیټې د کابل د ښاریانو د نظر په اړه زموږ خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د جهادي تنظیمونو مشران وی لنن څخه 25 کاله د مخه د ثور اتمه د افغانستان په تاریخ کې هاغه ورځ ده چې یوازې افغانستان ته نه، بلکې شمالي ګاونډي هیوادونو ته هم د شوروي له استعمار څخه د خلاصون لار هوار کړه. دوی وایي افغان مجاهدین په افغانستان کې د وخت د شوروي اتحاد د لاسوهنو پر وړاندې له 1350 لمریز کال راهیسې مبارزه او جهاد پیل کړ چې د لسګونو زرو مجاهدینو او وطنپالو افغانانو په قربانیو سره وتوانېدل چې په 1391 لمریز کال کې په هیواد کې شوروي پلو او وروستی حکومت ړنګ او پر ځای د مجاهدینو واکمني جوړ کړي. د ثور اتمه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د اسلامي نهضت لخوا د یوې غونډې په جوړولو سره ونمانځل شوه. د افغانستان د اسلامي نهضت مشر مولوي محمد مختار مفلح وویل
ملت که با قوت ایمان جنایتگر تر شوروی سابق را به شکست واداشت. ملت عزیز و مجاهد افغان
دغه ملت د ایمان په زور د پیړۍ جنایتکار پخوانی شوروی له ماتې سره مخ کړ. د افغانستان مجاهد ملت څوارلس کاله د اسلام او هیواد په خاطر په اتلولۍ او قربانۍ سره جهاد او مبارزه وکړه تر څو چې د ثور د اتمې په نامه یو ورځ راوړه.
د افغانستان په تاریخ کې راغلی چې په 1350 لمریز کال کې د وخت د شوروي اتحاد په مالی او تخنیکی مرستو د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ د یاد ګوند پلویانو د وخت پر ولسمشر محمد داوود یو خونړۍ کودتا وکړه چې په نتیجه کې په هیواد کې د نور محمد ترکی په مشرۍ یو شوروي پلوه حکومت جوړ شو. د دغه حکومت له جوړېدو وروسته په میلیونونو افغانان د کور کلي پرېښودو ته اړ او جهادي تنظیمونو خپلې لیکې سنبالې او د کابل حکومت پر ضد یې وسلواله مبارزه پیل کړه. د جهادي تنظیمونو د غړو په خبره دغه مبارزې شاوخوا څوارلس کاله دوام وکړ او سره له دې چې د حکومت او جهادي تنظیمونو په نښتو کې دواړو لورو ته د سر و مال درانه زیانونه واوښتل، خو د 1301 لمریز کال د ثور په اتمه مجاهدین وتوانېدل چې په کابل کې د صبغت الله مجددي په مشرۍ د مجاهدینو لومړی حکومت جوړ کړي. له شوروي پلوه حکومت څخه ناراضي خلک د مجاهدینو د حکومت په جوړېدو خوشاله شول. د کابل ښار یو اوسیدونکی عادل شینوارې چې د مجاهدینو حکومت له شوروي پلوه حکومت څخه ښه ګڼي ازادي راډیو ته وویل:
زه عادل شینوارې دا چې اووم د ثور بده ورځونه زه ولې چې وطن یحیان ونیو خراب شو، انقلاب جوړ شو، ډېر خلک شهیدان شو، هغې نه راوروسته دېرش درې میلیونه خلک شهیدان شو.
د جهادي تنظیمونو غړي د مجاهدینو پر قربانیو او بریالیتوب ویاړي او د ثور اتمه د افغانستان او د نړۍ د نورو استعمار لاندې هیوادونو د ازادۍ لپاره د مبارزې او جهاد یوه نمونه ګڼي، خو ډېری کابل ښاریان د ثور له اتمې څخه هم ښې خاطرې نه لري. دوی وایي کابل ته د مجاهدینو له راتګ سره سم د واک د ترلاسه کولو په خاطر د جهادي تنظیمونو ترمنځ کونړۍ جګړې پیل شوې چې یوازې په کابل ښار کې له 6000 څخه زیات کسان ووژل شول، حکومتي تاسیسات زیانمن او په لسګونو زره کورونه په کنډوالو بدل شول. د کابل ځینې ښاریان د مجاهدینو په حکومت کې هم بې نظمیو او ناخوالو تنګ کړل او د یو بل بدلون په تمه شول. د کابل ښار یو اوسیدونکي عبدالستار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خو اتم د ثور چې مجاهدین پیرو سول که نه، خو هلته هم په زراو مړي وسول، کله په دې حکومت کې مجاهدین را ننوتل بوزلې، هلته خو ښه ورځ نه وه. هغه د قدرت په سر و او که بل چا استادان نور بل چا تربیه کول، لیډرانو د هر لیډر د هر ځان ته استاد و.
ستار دا هم وایي چې نه د ثور له ومې، نه له اتمې، نه د طالبانو له واکمنۍ او نه له اوسني حکومت څخه ښې خاطرې لري. دی وایي د دوی په ژوند کې یو نظام هم بدلون را نه وست. ډېری افغانان په دې نظر دي چې لکه څنګه چې له پخوا راهیسې بې وزلي، وزګار، بې کوره او له بېلابېلو ستونزو سره مخ وو، اوس هم دي. دوی له اوسني حکومت څخه غواړي چې د عامو خلکو د ژوند د هوساینې او سراسري سولې لپاره چې د دوی لویې هیلې دي هڅې وکړي.
له اوس نه شاوخوا 25 کاله مخکې د ثور په اتمه نېټه په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله حکومت ړنګ او مجاهدین بریالي شول. مجاهدینو له څوارلس کاله جګړو، تلفاتو او د ډېرو ستونزو نه وروسته کابل ونیو. که څه هم د ثور اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا ورځ نومول شوي، خو په کابل کې د مجاهدینو د خپل منځیو جګړو له امله دې ورځې ته هم ډېر خلک په ښه سترګه نه ګوري. خلک او آن سیاسي څېړونکي وایي چې په 1401 لمریز کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکرېدو وروسته یو شمېر جهادي مشرانو د واک ترلاسه کولو په سر په کابل کې سخت جنگونه وکړل، خو هم د ثور چې د سردار محمد داود خان حکومت یې ونړاوه او له هغې څوارلس کاله وروسته اتم د ثور چې مجاهدین واک ته ورسېدل څه پیغامونه لري؟ په دې اړه ازادي راډیو یو بحث چمتو کړی چې زه یوسف زدران یې مخ ته وړم. په بحث کې راسره میلمانه دي پخوانی مجاهد او د انصاف د ګوند مشر انجینر احمد شاه زدران او سیاسي فعال آرین خیبر راسره دي چې دوی سره بحث ولرو. په ټوله کې که لومړی تاسو ته راسو چې تاسو په دې عرصه کې یو مهم کس پاتې شو، انجینر احمد شاه زدران، دا ورځ څه پیغام له ځانه سره لرلی شي، څه مشکلات او څه بالاخره لاسته راوړنې؟
دا اتم د ثور هم د خوشحالۍ پیغامونه ځان سره وړي، هم یو قسم نخوله. د خوشحالۍ پیغام هغه دی
چې هغه مشکلات چې روسانو په افغانستان باندې یرغل کړی و د مټې په زور د وینې په تویولې دا وطن دی د اشغال نه خلاص کړي او ډېره د خوشحالۍ د نیکبختۍ ورځ وه چې مجاهدین په خپل عزم په خپل کوم کار چې دی مخته کړی و په دې کامیاب او بریالي شو او جهان هم دې څخه مر نه خلاص کړي. بدبختی به دغه وه چې کوم وخت موږ د خارج نه راتلو مجاهدو کې نوس نه و. نوس فقط فقط د مجاهدینو په څو مشرانو کې چې په خودغرضي په شخصي غرض دا جنجال تر اوسه پورې نه خلاص.
ارین خیبر وایي چې په خپل عزم سره دوی بریا ته ورسېدل. واقعا هم د دوی عزم و چې مجاهدین بریا ته ورسېدل که د بهرنیو لاسوهنه.
د لوی خدای په نامه زه خپل سلامونه تاسو اورېدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې هغه جهاد چې مجاهدین دعوا کوي دا د سردار محمود خان په وخت کې شروع شوی و. دوی په 1945 کال کې د ایسای غیږو ته ورغلل. هلته تاسو مشخص رهبران ګلبدین حکمتیار، برهان الدین رباني او مسعود دوی تللي وو ټور کې. هلته کمپ نظامي ورته جوړ شوی او دوی په مغه وخت کې حملې وکړلې. دا د ثور انقلاب وروسته چې بیا به باد غونه د خلکو ډیموکراتیک ګوند قدرت په لاس کې ونیوې. دوی د نړیوالو زبر ځواکونو دا کرایي سربازان وو. تاسو وینئ چې بعد دوه جګړې نلته ډیر خطرناک استخباراتي جګړه لته پیل شوله او موږ د دوه خطرناک او بر قدرتونو ترمنځ دلته هوبشولو. دا د افغانستان جیوپولیټیک جیوستراتیجیک او جیوکونومیک موقعیت بعضی خلک د تاړه باسل چې د افغانستان په چارو کې مستقیمه مداخله وکړي. د خلکو دیموکراتیک ګوندم ډېرې ناخوالې درلودلې، ډېر مشکلات پرابلمونه یې درلودل چې وروسته دوی دغه منځني اختلافات په دې منجر شول چې روسانو ته یرغل وکړي. روسانو چې یرغل وکړو بعضې حلقات و د خلکو د پاک د اسلامي احساساتو نه دوی ناوړه ګټه واخیستله او دوی وهڅول د جهاد په نامه باندې. خو په هر صورت باندې زه فکر کوم چې د اتم د ثور یوه کودتا وه. ټول مجاهدین هم دلته کامیاب نه شول. د جمعیت اسلامي او د روسانو ترمنځ یوه مخکې پروتوکولونه چې و دوی خوري ظرفونه وو د روسیې د استخباراتو دغه پروسه د ملګرو ملتو 15 فقریز پلان و چې ډاکټر نجیب الله حاضر شوی و. د ملګرو ملتو د 15 فقریز پلان په اساس باندې قدرت یو بېطرفه شورا ته وسپاري. دغه پروسه خلاف د ټولو تنظیمي مشرانو صرف د جمعیت اسلامي او د روسانو د حزب وحدت ترمنځ یو معامله وادات په د روسانو د مجاهد هغه لارو مسکو ته لارو ته برهان الدین رباني مسکو ته لارو ته پروتوکولونه ورته امضا شول ورته ویل چې موږ د ډاکټر نجیب الله حکومت درته نسکورو او غواړو چلته اسلامي حکومت د برهان الدین رباني په مشرۍ کې باندې جوړ شي. تاسو ولیدل چې بعد یې غونه چې دوی کابل ته راشي دغه ټول تنظیمونه دوی په مقابل کې ودرېدل.
او همدلته ځینې پوښتنې احمد شاه ته متوجه کیږي. احمد شاه ما پوښتنه کوله چې واقعا هم ستاسو له احساساتو نه استفاده وشوه؟ تاسو خپله هم ویل چې زموږ مشرانو ځینې
اجازه راکړه. بخښنه غواړم دا کودتا نه وه. هغه پنځه فکریز پلان چې لاسلیک شو د دې کور د پرنس کولای سره د دې کور دی سره په اسلام آباد کې ما لاسلیک. زه د ظاهر شاه خاص استازی وم. زه ژوندی کولای یم. بابولال د څوک نه وایي دا نه کودتا وه. دا مجاهدین پاکستان کې روزل شوي وو. درسته ده یو پنځه غله به موږ پاکستان کې وو لیکن ټول ملت نه وو. نه دای څه غړي
خو د دې ملت نه سو استفاده وشو.
اخر ما پرې دي سو استفاده نه شوي. دا برکت دی پرزیدنت داوود وو چې ملت ته په اول سر کې د پوجوت بازی ورکړ شو چې په ظاهر خان کو دته وکړه. کله چې خلک وو چې په چم او چې د افغانستان کو دته دا نه ممکن و. اوس را مسله په دې کې چې دا دې کومه اشاره وکړه. اولین تا دا د افغانستان د بدبختۍ د نخوالې د وران د جنجال دی چې دا پاکستان ته مجبور کوم، ایران ته مجبور کوم، پاریس ته مجبور شهر کوم. دا شخصا د خلکانو کو دته دا افغانستان شخصا د بدبختۍ سره مخامخ شخصاً دی.
دا تم د سوال چې پیښه په اړه یو ضرورت و ډیر زیات
اجازه درک. دا تم د سوال چې دلته راځي دا کوته نه و. ډاکټر نجیب خپل ریشي ټولې د منځ ته لیوي ولی پرې شوی وي. ډاکټر نجیب په تل چې داډ ولاړو نور څه نه درلود. راغله مسله په دې کې دا نن چې دی وایي زه ډیر نرم زم نورمال زه نن نه غواړم چې بیرته په افغانستان بیا نه خاله جوړ شي. ته خلک ته مجاهد ته پرچم ته شغلای ته تودای ته ستمې. زه غواړم چې دا زخمي وجود باندې پټې کړم. ما په خپل یو اشاره وکړه لکه څنګه چې د خلکانو پرچمیانو شغلایانو تودایانو کوم څه وشوي همداسې په مجاهده کې یو جنجال پیدا شو. ا جنجال څوک و؟ ملت نه و. پاکت و نه پر بوله درئ جهان ته په ثبوت.
تاسو هم د خپل مشرانو نه هغه سي راضي نه چې څه ډول
تمن درلودل په دې اساس نه راضي د خپل مشر جهان ته لبیک وایم. د دې کوم وخت جهاد وکړه افغانستان ته ازادي ترلاسه کړه نو ورسته دې په مابین کې د جګړې د شغله حق نه و. باید دیو نفر پسول حامزم ده کوده
سپاره خیبر سے فکر کوئی چی ده دو غلطوی نه چی دویم زینی منی چی سالم رهبری موجوده نه اوست استفاده شوید امون گستانه حالاتو تکا آغا حالات مقایسه کو فکر نکوی چی پاغو پلو لهم قدمی خودل کیگی
زی فکر کامه چی بعض حلقات شدی بایر زی ترام مجاهدین په ټول مجاهدین هم خراب نه وو. په مجاهدین کې هم ډېر وطن پرسته با ایمان با وجدان خلک موجود وو چې هغوی د قرآن او د خدای په خاطر باندې راپورته شول او د وطن د ازادۍ په خاطر دی هغوی حساب جدا دی. هغه هماغه غله چې بعد روسانه دی وطن نه زم مستقیمش پاکستان دل دی وشپتم کال نه کایما چانو زم د جهاد ټیکه دی پلاس ک وطن نه پوره د خلکو د وینز بیخي تو چور کوي چپول کوي د خلکو مزکه غصبوی تر اوسم تصمیم نه دغه هم دغه جنابان اولادونه وسم د داعش په صف کې د طالبان په صف کې د القاعده په صف کې تر اوسه جنگي د دوی حساب د مجاهدینو د اصلي مجاهدینو نه بیل دی هې جهاد نوم به د مجاهدینو باید بد نکړو مجاهد هغه چې د روسانو په مقابل کې پنه راوځي د پجاز د سنگر کې یا شهید شولو یا مایوب شولو یا موس کور کې پروت دی د خوراک لپاره
څنګه تاسو په نظر امغه ډلې له افغانستان ورنوي چې په خوای
فعالیت کوي یقینا تاسو وینئ دا موږ ګوره د د د د د هغه جنایات چې دوی وکړل په ګوره د خلکو په مفسرو باندې میخونه ټک ول د خلکو تی پرې کړل د خلکو کوګونه غوڅ کړل د خلکو په ناموس باندې تجاوز وکړ د خلکو په وفات او شرف باندې تجاوز وکړ دوی د کابل ښار د وینو سره یو هغه مجاهد نه دی هغه ل هیڅ کله کوته مجاهد نشم ویلای په دې اساس باندې تم د ساور پایل ډېر خطرناک وي بیا هم ویم چې تم د ساور دی وی وی د جمعیت اسلامي او د روسانو ترمنځ یو پروتوکول وو او د ټول د مجاهدین په دو پیروزی کې شریک نه وو ا چې دا چې بعضی خلک اکټ کوي حساب لای ده
نو اتم د سور د ګټ ډیر لري که زیان ساس په نظر باندې تر اوسه پر کوم حالات دی د ووم د سور زیګنده دی کده اتم د سور
ګوره ما درته وای چې لکه چې مخ ځدران سی وای دغه پروسه د سردار محمود خان د کودتانه شروع شوه ده دغه بیلانس د الازاد په مزار شاه چې بیلانس تل د شرق او غرب ته بدبختانه سردار محمود خان په حفظ احترام چې ډیر احترام سردار محمود خان تل رمغه وطن پال وطن پرست با ایمان مسلمان شخصیت اما د ساتي برخورد وکړه د اوزا سره دغه بیلانس دنه ګډوډ شول یو ور په ډیره فراتی ډول لاړو د غرب خواته ووختل او په ډیره فراتی
ډول بیا ورست چې زین حکومتونه راغلل ډاکټر نجيب باید دا ساتل شوی وای د افغانانو لخوا
زه فکر کړم ک ماګه د موږ د الازات مزار شاه ماګه لړۍ ډیر نورمال په توګه مختللو کماګه لړۍ ساتل شوی وای سردار محمود خان کوده تا نه وکړي لارې نور کوده تا کنه نه وای خلاص کړي زه فکر نکړم چې افغانستان د حالت بو
بل انجنیر صاحب احمد شاه تاسو تر اعظم لکه چې څه ورته اشاره وکړه کله چې د ډاکټر نجيب حکومت توغه د روغ جوړ اعلان وکړو جګړې ته ضرورت و کنه روغ جوړ ته غاړې خودل شوې دی او چاپ مشرې باندې بل اخر چزان افغان بولو
مخنه ولم زبې باندې ذکر نه پوهم وخت کې په داوود خان باندې تر کې کودتا وکړه دی په خپل مال کې د ست نه خپل درلو دي امين راپورته په تر کې کودتا وکړه کارمل راپورته په امين یې وکړه
خو بل اخر ډاکټر نجيب د روغ جوړ
پروسه اعلان دا وشتک ته لازم دا کار چې وشه دا ته دوال زبر قدرتونه په جنگ سره ورغلم حقایق بس وسلو سبا زمرم زم مجاهد يم په خپل جهاد افتخار کوم ولا غل نیم قهرمان يم جهاز ما دي کور وطن نه هر څه باب لال وای زم دي نم نسوي استفاده کوي نه دي کی را له مثال اوس په دې کې زه په دې چورا سره وایم چې دی افغانستان دي جهاد نسوي استفاده وشو وین از ما توي شو
او سم کیږي
و سم روانه ده پردام روانه ده بل سبا روانه
دا استفاده افغانان وکړه که
خارجيان وکړه خارجيان افغانان وکړي او پابیا خدای دې کړی چې مجاهد کړی وای
دانن سبا چې دې
خلک کړی وای
دانن سبا چې دې جهاد په نامه چې غوال کیږي چې ما جهاد کړی زباید حکومت کې برخه
ولرم په پردي خیرات کې بیا دې معافي دا بچې پټنګ نه وو نه به نه ما دې پر لازم نه خلک به کار شي په پردي خیرات کې پټنګ نه وو جهاد چکړی دی به تو نصیب تا وای جهاد ولس کړی دی جهاد ولس کړی دی روس ولس کې څور کړی جهان ته ازادي ملت افغانستان خسته دا وکړه چې پیران کو نه دی خسته اته کته او نه دا وکړه چې پاکستان کو جهاد ملت خسته دی استقلال ازادي اوس کتر تو د ملت په حقیقت واقعیت کې وخت ورنکړ شي مشکل ته باندې دا دیو دومره غل مسله په دې کې زه دې خلک ډیر ناراض يم لکه څنګه چې دوی اشاره وکړه اریان زه هم وایم نن هم خلکانو چې دلته دی کې جی بي سره لګیاو و دې ای سای سره لګیدي
او د ستاسو جادي مشران نو سم استفاده کیږي زین مملکتونه کې
څه لګي یو سل 15% د خلکانو په څه لګي یو سل 30% خلکان دې مشران نه کیږي د مجاهدینو
خبر تاسو هم د نظر لرئ
زه فکر کوم چې دا سیاسي کړه چې بعد د دیموکراسي د لسیزه نرمان ته شته یقینا د خارجيانو لاس وو زه یو وخت مشخصه خبر د توایم د موږ په حکومت کې د ډاکټر نجيب الله د حکومت په سقوط کې دومره مجاهدینو سم نه درلودل خپل د ارجنټانو د کیګي بي دلته د قلای د جمعیت اسلامي په مخ باندې ور خلاص کړل دی کو دا ته وکړه قدرت نورمال ترلو دا وکړه د ظاهر شاه سره هم شوی دا وکړه د نور ټول تنظیمو سره هم شوی فقط جمعیت اسلامي دلته مخالفو جمعیت اسلامي لاړو هغه په پروتوکولونه چې کړیو دغه په اساس باندې راغل تاسو ولیدل چې د کابل په چې کابل آزاد شول تنه دوی دلته حکومت کو د نور تن مجاهدین خو نه ټول وشړل
بلې ایک نتیجه ګیری تر راشو اغله زدران تاسو وای چې د اتم د سوریو بریالي ورځو او د جشن باید ول منزل شي اما ارین خیبر زنه ملاحظات لري پر اړه باندې ول شول خو کوسنۍ حالات تر راشو آیا دا همغه حالات چې و ما وتم د سورو کاغې سره فرق لري ځکه په افغانستان کې لاهم جګړه روانه ده
مخنه ولم دغه سره فرق لري فرق په داسه لري چې دلته حالت یو
آواز اوچاتے دے شدہ د نسان حکومت دے نن آواز اوچاتے کی شدہ مجاہدین دی حکومت دے زب بڑے سورہ سری خبر کم پول جہان دی واوری جہاد میں داس جہاد وک چ جہان میں دسے ہم نہ خلاص کو دما پ وجود کی دون سو استفادہ وشوا چنن لک لبیا ترکیہ سوریا لبنان عراق دا ولی تکول کی دا دیغه ورن تکول کی کذا په یو اتحاد اتفاق ولی رغله وای او دا د کز ناس وای او په دې ځکه نن به په اسلامي نړۍ باندې داس بد بوزر نه کده
یو مجاهد په استاسو ځان ملامت بوله یو ډول کنه افتخار کړی
زه مجاهد ځان ملامت نه بولی چا څوک په راز کې او چا دا کر کړ ملامت ته مجاهد به د افغانیت د قهرمانی د اسلامیت کوم دی او تا
چې دا دومره ویني توي شوي ویجاړی او شوي د مسولیت ستاسو په نظر باندې چاته ګرځي
د مسولیت ما په نظر باندې پکت وخت دوه نفر ته چا هغه څوک دی د مجاهد هغه نفر چې جهانیان پیژني چې شخصي اغراض په شخصي محور تويږي د خلتن هغه نفر چې جهانیان پیژني چې نن په دې مردار کې لاس وهي
او خبر سے نتیجہ گیری تستاسو نہ واخلو نننے حالات تم مقایسہ او بالاخره د مجاهدون وسنی وضعیت
ز فکر کما چې افغان باید خپل خو ودی وخزیږي هر چا چې د خارجي استخبارات په ولرخونه دی په مټه باندې د افغانستان کې قدرت کسب کړی دی او د ناکامۍ سره مخ شوی دی ز بیا هم درته وایم چې تاریخ د خلکو ته مراجعه وکړو د خلکو دیموکراتیک ګوند د مشران هغه خپل منځي اختلافات کنه وای د وطن دوی ډېر پاک نیت درلود دوی غل نه وو د رمران نه وو دوی د خلک په ناموس باندې تجاوز نه وکړي په مال باندې تجاوز نه وکړي او دوی هغه کورونه چې کړي دي تر اوسه شته دي او برعکس دوی چې راغلل هم منظور دغه مشخص علاقات د چې مجاهدینو کې چې دوی استخباراتي کړي وسره دوی لاس درلود او د ټول جهاد د پیروزي د هغه ویاړ ورسره نشته دی دا ټول د افغانستان د جهاد ویاړ کچې دی ووي مجاهدین بیل دی اما که څوک شلته قدرت غصب کړل دي د استخبارات د استخباراتي کړي سره هغه جد دوی وطن وران کړو تباہ کړو برباد کړو تر اوسه پر د غوینې بېږي ز بیا هم درته وایم چې که تفکیک وکړو داسې مونږ لري چې موږ به واوره د زغال سره هغه کړو یو ځای کو
تاسو درنو ملمنو نظرونه او قضاوت اوریدونکو ته پریدو چې دوی په دې اړه باندې څه قضاوت کوي تاسو له حضور نزمنګ سره مننه درنو اوریدونکو ډیره مننه چې موږ سره مو بحث تر اوسه واوریدو د خدای په امان
ز پاته یا کزار شکنا آئے زبت پاته یا کزار شکنا Yeah.